حاکم سوریه را دنبال کنند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي، خو دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې هندي او طالب چارواکو په دوه اړخیزو اړیکو خبرې سره کړې دي او دغه راز ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو د سیاسونو ترمنځ دي لیدکاته دوام پیدا کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. سپینه ماڼۍ وایي هغه بشري مرستې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته لیږل کیږي عام خلک ترې ګټه اخلي، نه طالبان. دغه خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د چهارشنبې په ورځ ناوخته امریکا غاک ته د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو په غبرګون کې وکړه. ټرمپ د سې شنبې په ورځ په فلوریدا کې یو خبري کانفرنس ته وویل د جو بایدن ادارې طالبانو ته میلیاردونه ډالر لیږلي چې په خبره یې د نه منلو وړ کار دی. جان کربی بیا امریکا غږ ته ویلي افغانستان ته چې بشري مرستې رسېدلي د افغانستان خلکو ته رسیږي، نه طالبانو ته. دا همداسې په میخانیکي ډول تنظیم شوي دي. د طالبانو حکومت هم د ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون ادعا وکړه چې امریکا افغانستان ته لیږل شوي ټولې پیسې پر خپلو اهدافو لګولي او د دوی حکومت ته یې نه دي ورکړي. د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر پیسې لیږلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو اعتراض کړی دی او د اسلام آباد د هڅې له تبعیضه ډکې بللې دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرونې پر خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په خپل سر یې په سلګونه افغانان نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. روانه اونۍ ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې پولیسو شاوخوا 300 افغانان په اسلام آباد کې نیولي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې مسؤلانو د سې شنبې په ورځ وویل چې هغه افغانان له خپلې خاورې نه باسي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې ژوند کوي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلي دي چې پاکستانی پولیسو حتی هغه کسان نیولي دي چې ویزه او په پاکستان کې د استوګنې نور اسناد لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی هم ویلي چې پاکستان سلګونه هغه کسان نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او ویزې لري. طالبانو له عربي متحده اماراتو څخه وغوښتل چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې تسهیلات رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غوښتنه پرون متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید النهیان سره د لیدو پر مهال وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دي چې د دې خبرو پر مهال پر دوه اړخیزو روابطو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوې. د متحده عربي اماراتو په بیان کې راغلی دي چې عبدالله بن زاید النهیان ویلي دي چې هیواد د یو هوسا، باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره ژمن دی. په کابل کې د امریکایي پوهنتون پخوانی استاد تیموتی ویکس چې کلونه کلونه له طالبانو سره یرغمل و، وفات شوی دی. استرالیایي تیموتی ویکس په 2018 کال کې له کابل اختطاف شو او په 2019 کال کې د طالبانو د جګپوري غړي انس حقانی په شمول د دریو تنو په بدل کې خوشی شو. د له ازادي وروسته اعلان وکړ چې مسلمان شوی دی او په ځان یې جبرائیل عمر نوم کېښود. ښاغلی ویکس په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیرته کابل ته ستون شو او هلته یې انګلیسي ژبه تدریسوله. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې جبرائیل عمر په کابل کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له امله مړ شوی دی. او د پاکستان په پنجاب کې پرون پولیسو دوه ځوان انجونې وروسته تر دې ونیولې چې دوی خپل پلار ته ور واچوه او هغه یې وواژه. د پولیسو په وینا دې سړي پر خپلو دغو لوڼو جنسي تیری کاوه او د جنوري په لومړۍ نیټه د انجونو پر خپل پلار تیل واچول او هغه ته اور ورته کړ چې له امله یې دا کس ټپي شو او د سه شنبې په ورځ په روغتون کې سا ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کم. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په داسې حال کې کتلی دی چې دواړه هیوادونه رسمي ډیپلوماتیک روابط نه لري. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری د دې لیدنې کتنې پر مهال له افغانانو سره د یو شمیر مرستو ژمنې وکړې او امیر خان متقی ټینګار وکړ چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ منظم او دوامداره تماسونه ادامه پیدا کړي. دغه لیدکاته په متحده عربي اماراتو کې شوې چیرته چې ښاغلی متقی په یو سفر بوخت دی. تفصیل له احمد شبراور.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری په دوبۍ کې د چهارشنبه په ورځ له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې مذاکراتو وروسته په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې هند افغانستان ته له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرستې ته چمتو دی او دا ژمنه یې د طالبانو د غوښتنې په اساس کړې ده. په بیان کې دې ته هم اشاره شوې ده چې نوې ډیلی به په روغتیایي برخه کې او د ستنو شویو کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې په لومړي ګام کې مرستې وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. د هند په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو لوریو د هند بشري مرستو روان پروګرامونه وارزول او پریکړه وشوه چې نوی ډیلی به په نږدې راتلونکي کې پر دې هم غور وکړي چې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې موافقه وشوه چې د چابهار له بندره د تجارتي فعالیتونو او بشري مرستو د رسولو لپاره استفاده وشي. اسوشیټډ پریس اژانس د افغان لوري په وینا څرګنده کړې ده چې د دې لیدنې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې په مختلفو کچو تماسونه دوام وکړي او په منظم ډول تماسونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا په واشنگتن کې د افغانستان پر موضوع بحثونه روان دي، په قطر کې روان دي او په متحده عربي اماراتو کې روان دي. نو هند نه غواړي چې له نړیوالو سیاستونو شاته پاتې شي. په ورته وخت کې هند د پاکستان په خاطر دا هڅه کوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو هغه جی پالیټکس چې رامنځته شوی دی د طالبانو د پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته شوي دي، د افغان مهاجرینو په وړاندې پاکستان د ډېر بد برخورد د ټولو قوانینو عرفونو خلاف کومې کړنې چې په اسلام آباد کې په تېرو څو ورځو کې وسولې، یا بیا د افغانستان پر خاوره باندې هوایي بریدونه، دې موضوع کې د افغانانو د لا ډېرې اغه خو خوږی یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره هند داسې یو اعلان وکړ چې دا به تر کومه بریده په دې برخه کې صادق وي، په کوم تر کومه بریده په دې کې بریالي شي یا بعدي باسته.
پاکستاني الوتکو نشتې دوی اونې مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل او وی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي او دا غوي پټن ځایونه په نقشه کړی دي. خو افغان طالبانو څرګنده کړه چې په دې بمباریو کې ملکیان وشل شوي دي. ملګرو ملتو هم په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو د وشلو خبر ورکړ. د دې په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پاکستان یو شمیر پوځي تاسیسات وبښتل. د 2023 کال د اگست 15 راورسته چې طالبانو بیا ځلې کابل نیولې دي، هند خپل سفارت بند کړی دی. خو له 2023 کال رئیس هند په کابل کې په خپل سفارت کې یو تخنیکی ډله لري چې حالات ساري او د بشري مرستو اچي همغه کوي. همدارنګه په کابل کې له واکمنو طالبانو سره تماسونه زیات شوي دي. د نومبر په 1 د پاکستان، افغانستان او ایران په چارو کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر جی پی سنگ په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی وو او په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری چاري طالبانو ته سپارل دي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال په نومبر کې وروسته تر دې بند شو چې د جمهوری نظام د وخت افغان ډیپلوماټانو د هند نوی ویزې ترلاسه نه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو د مهال د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنیو 2129 چپو خبرونه لري او د ورځې لخوا ازادۍ رادیو پر بیلابلو لاندو چپو د لاسرسي ورده کې انټرنیټ لري. کولای شي چې په انټرنیټ کې هم زموږ رادیو په ژوندۍ بڼه ووري. زموږ وی پانه ته سرور ښکاره کوي د وی پانه آدرس ته ازادۍ رادیو ټکی کام. جرمني په تیر یو کال کې 1400 لدیار لسو زیات افغان کډوال استری دي. زینو جرمنی رسنیو د دې هواد کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې ویلی دي افغانستان ته به د افغان مجرمینو د استلو بهیر دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتون کې چې د دې هواد د استلو لګواخ سره مخامخ دی وایي چې نه یوازې مجرمین بلکې د دوبلین قانون لمخه هم د استل کېدو لګواخ سره مخامخ دي. دا چې دوبلین قانون څه دی اول جرمنی دغه افغان کډوال استلی دی لاملونه څه دي په دې اړه پام کړی دا به د سپوږمۍ راپور ده.
د جرمنی ځینو رسنیو له ډلې زی ډی اف هویته د سیشن به په ورځ د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پای پورې نږدې 1,300 کسان له دې هېواده ایستل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوي چې دوی به له دې وروسته هم د هغو افغانانو چې په جرمي فعالیتونو کې ښکېل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو لګواک سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلین قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو لګواک سره مخ دی.
آلمان په دې ورستیو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان له خپل خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې د یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډیر زیات اندېښمنه او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو لمخې مال دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کېدای شي له دې هېواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم، تر ننه پورې مې له هیچ چا سره څه نه دی کړی او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني لخوا مې کیس نه دی منل شوی. ما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني لخوا نه کیږي.
دلی مو صورت هم نگرفته.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی، په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
سال گذشته آلمان بیش از هر اون شده است.
تیر کال جرمنی له زرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نخې لرلې ایستلی دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمنی کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولای شي.
پناهندگی را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاګ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې
تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو. د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسم زیروی
دا علمی تاریخ لیکنه سکه کړ سبدا دا تنقیدی ده. تحلیلی ده، سیستماتیک ده.
د تاریخ پو شهسوار سنگروال نظر می هم په تفصیل اخیسته چې کلونه کلونه یې له پوهان کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره په سیمینارونو کې برخه اخیستې.
د دې لیکوالۍ استعداد هم لري. داسې کسان لرو په تاریخ کې چې هغو خارج نه تقریبا څو ډیګریګانې راوړې وې، ولې د لیکلو استعداد نه درلود؟
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای
کله چې بل بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومند سیم دیره به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چلته د ځوانان ټول شی او شاعران او مشاعره دی وشي.
د کډوالۍ په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبدالوهاب مومند مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهان حسن کاکړ تلین د اکشن بي پورس د جنوري په 15مه د پوهان کاکړ اتم تلینو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بي ساري لیکوالو. قسیم جیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهان کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا علمي تاریخ لیکنه سي کاکړ صاحب دا د تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف ته نه ده چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سی، هغه ته مشروعیت ورکول سی، هغه تصدیق سی، یو بل سیاسي نظریه رد سی، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټول نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایقو سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنې یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوم دي. مورخ ماخذونه پښتون درو، بس ځکه مورخ په خپل ماخذ په خپل چې نه سویل، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلي جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او موږ د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر زیات قانع کننده دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استعمله کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کړي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي، بلکې دلایل وایي. او د دلایل د غیلت او معلول رابطه چې ده، تر ډېره سره ډېره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوي نظریې په علمي اصولو رد کړي دي. د پدې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوی حایل پوسټر ګوري چې د یو تړون زیشند دی. خو په هند کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دی چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه سلیکي د د کتابونو سترګې نشي پټولای.
د افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1903 پیتنه تر 1901 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاقت دی. او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیوال سطح باندې دته یو ډېر خاص جو ورکی کاکر سے ویو ډیر هیجمونیک سره دی. موږ افغانستان ډیر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون نصر مورخان نصر په نظر کولای شي، مګر کاکر سے ویو دا سره دی چې لدنه نشي تیریدلی.
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اته اتیا کلونو په عمر وفات شو. ترمړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسنی تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې وو، پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی وو. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کوم یو باندې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې د هغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي تاریخ دی، د امیر دوست محمد د ملین د امیر عبدالرحمن خان تر ملینې پورې. او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې. او بل دا انګریزي دی، او بل هغه دی د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګریزي کې دی، دا د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګریزي کې ده، افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 تر 1980 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې ده د پښتو او دری مهمو آثارو پښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوې کتنه د تاریخي آثار زما په نسره مهم دی. بل یو کتاب چې د سي نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی، هغه په نامه دی جنگ دوم افغان انګلیس. او بلې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و، بله برخه د مغولي هند په لاس کې و، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکداران و یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه غټ جنرالی سیاست مداری په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ، د آمو سیند تر اباسین پورې دغه افغانستان یې جوړ کړ، او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ، او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډیره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان یې جوړ کړ، او نظام او دولت جوړ ک، او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن بختونو ته دا شو چې د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنه وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دولت سره انتخاب
کړم، د دې لپاره انتخاب کړم چې هغه وخت کې د ارشیف کې دغه یادداشتونه چې وو دا راپورټونه چې وو د ارشیفي مواد معلومات چې وو دا په ټایپ سره لیکل شوي وو هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو نو زما سترګو ته هغه نه پیښه او تکلیف نه پیښه وو په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نورکاینی قلم باندې لیکل شو ډېر مین وو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې ووم اول ته ارشیفي مرکز معنی دا چې د ارشیف یو مفهومونه کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو هغه د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان په څیر درته کړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه ټول راپورونه لیکنه اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دی دی د خوندي دي څو چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسو پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب د خو تاسو واسي کړ چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پوري د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کول شته چې دا به موثق
خبره ده سیده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیکي حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیکي او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي هغه کوم د سینې د ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کې ده چې وایي البته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول قواعد دیر پر ټولول چې خپل حکومت تاغه صحیح پیخي هغه پیخي چې سره کوم چې پیخي شي ودی د هغه باره کې صحیح معلومات ورکي چې د هغه دغه معلومات په بنا باندې سیاست وکړي او له حکومت سره به معاملې وکړي نو له همدې څخه هم نه ده چې هغه کاملا د باطل وي او د اعتبار ور باندې
تر څه ده پوری د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد او رټول کړه اسناد باندې تاسو یې تکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد هم زنه پیګم چې هغه بلته د خلکو د استفادې لپاره په کتابونو کې کېږي چې ارشیفونه کې کېږي شوي وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه د خپل یادداشتونه مشاهده او د کتونو نه بخي لیکل چې اتمان بده اما دا خودغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولیکي چې هغه په واقع هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې به شوی د حقیقت یو آینه یو بیان یو کشره وي
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو
باندې
په دې باندې اتکا کولای شي
نه خبره بده یعنی په ټولیز د روسي اتکا یو باندې شي کولای اما فقط مختلفو خاص او موضوعاتو باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار اهلي یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي دغه قوه د تفکیک ولې دغه تفکیک ولې دغه سم دی دغه ناسم دی دغه پروپاګاندا دی دغه تبلیغ دی نو دا په دې سره
که چیرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلې دي په هغه کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغه کسانو خبره کړې دي چې هغوی په خپله یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسه د شاینا سم لیکلی دا او برعکس کوم نور سه لیکلی دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه ده مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنه د مختلفو خلکو له خوا دي مختلف اشخاص له خوا دي چا بل مذهبي نظر چا د سم نظر چا د جبل نظر چا د ایديالوژي نظر لیکلي او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دونه مشکل پدې نه دي چې منابع دي د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید راټول ولولي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د خواني دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای نه ممکن ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی او لستونو کې ته وړاندې کیږي
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم دي جنو پيشو مثلا شاهد يم مثلا په پيشور کې د حافظ الامين د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامين یو ډول وشل شو دی د کورنۍ غړو بل څه ویل نور بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري
دا خبره بالکل په ځای ده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده دی کې هغه هغه دغه نشریم چې دی ډیره مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغې معلومات راټول کړي هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو د هغې رواد به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترو شوی دی
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې تاریخ پوه شهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه و د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له شغلي سنگروال څخه وکړه
لومړی خو په دې باید خبرې وکړو چې د دغه د لوړو زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی د خپل رښتې د خپل پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړی ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل حاصل دی او بل د دې د دې د اکاډمیک په هغه لومړی سړی خو نه سملای یعنی دغه دوم د ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال در ته وایم د ډاکټر زاهر زکه چې ډاکټر زاهر په هغه اول نسل کې راځي د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دی د اول نسل خلک دي چې د بیرونی زده کړې وکړي او لوړ زده کړې په خپل تخصصي رشته کې وکړي. دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي. آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړي زده کړې کړي، نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده.
سنگروال صاحب وبخښه، که چېرته یوازې علمي زده کړې وي، په ګڼو نورو مواردو کې ل ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې پتیرو فرزند شل دې شو کلونو کې یا چلويشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړ زده کړې وکړي، ډاکټرایو وکړي، لیکن ولی د سه علمي آثار خلق نکړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي. خا دې
خصوصا عملونه نه ده دي چې تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رشته کې خو لیکوال نه ده. دغه پرڅانګي چې د خپل مسلک یو اکاډمیک څوک دی، نو د دې لیکوالۍ استعداد هم لري. فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډیرو نمونه زه درته یادولی سم چې حقوق پی ایچ ډی کړی وه په خارج نه تقریبا څو ډیګري ګانې راوړي وې، ولې د لیکلو استعداد نه درلود. د دې یو ښېګڼه دا وه چې ده په پښتو، په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړي، دا یو لیکوال و. نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي، دا یو علت دا دی چې ده په انګلیسي فرضاً دا اوس رسکی ما سره دوه کتابونه دي. فرزن یو کتاب دی گورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان، امیر عبدالرحمن خان چې فرزن دی امیر عبدالرحمن خان وخی. فرزن یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکړ افغانستان، دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی وروستی کې دغه کتاب لیکلی. یعنی فرضاً ده په دغه درې واړو ژبو باندې لیکوالي کړې ده. نو ځکه خو ډېر خلک
سنگروال سر وبخشه بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي، له بهرنیو ژبو سره آشنا شوې دي، له مشهورو ژبو سره آشنا شوې دي، چا انګلیسي زده کړې ده، چا روسي زده کړې ده، چا جرمني زده کړې ده، لیکن په علمي برخه کې دغه سه د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ. نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کې ده. تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه، یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې، او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو، او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو. لیکن کېدای شي چې هم د همدا درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري، لیکن مطرح شوی نه دی.
خو د دوه خو ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم وو. یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او هلته په همدغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان روزلي دي. دریم چې د بل خبره چې د پاغه شهرت باندې زیات اغیز وکړه، د دې باندې کېدل وو. د روسانو په وختو کې یا فرزند د کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې د زندان کې وو، او د نړیوالو پام هم د ته واوښته، او دغه بندیخانه هم تقریبا په دې باندې اغیز وکړه. او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ، په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل، خصوصا د امریکایانو سره، د انګریزانو سره، او د چونزده کې په برېټانیا کې کړې وې. نو د دغو خلکو سره هم چون هغه وخت کې تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او برېټانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده. حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د مخه کړې وې، یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو، دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته، نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړل. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول سو، د همدې اساس باندې چې د په پلیټرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وې. د دغه ټول
نه سنگروال صاحب، دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشني. دوی هغه له سیاسي بیکګراوند ده هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه د لدا سره ما خبرې کولې درته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدل ډیر خوشاله شو. استاد میغه راهنما لارښود استاد می ویل سي دغه تاریخ پوه دی دغه لیکوال دی. نو فکر نه کوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولی نه یو خو دې ام دا خبره مو چې ما ویل چې د لیکوال او فرزند بهرنی ژبونه فرزند اولین کتاب چې ډیر مهم په بهرنی ژبې ترجمه کې هغه د کابل سلطنت د الپسترون کتاب چې دا ډیر یو مهم کتاب و د ترجمه کې په هغه وخت کې چې د اله پی جی ته نه راغله او د هغه وخت ټولنې چاپ کې. او بل مهمه خبره چې ډیره ماته د پام وړ ده د په نړیوال سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته. شنو کې دې د ماترا کېدل او بیا هلته دې خبرې د مغه مسلک پر نه کې او بیا د ټول پیښو کې تقریبا د حضرو حضور او ډیر منظم راغلی دی. یعنی دا د ژوند شرایط ورته برابر شوی. علاوه دې نه چې دی لیکوالو علاوه دې نه چې دی یو اکاډمیک مسلکي سره وو خو دې ټول نه ډیره ښه زمينه ورته برابر شوی په ملي سطح او په نړیواله سطح د کنفرانسونو کې برخه ترانیم دی او پیزاند کوردیننه مو پیزاندل شاګردانو مورته احترام درلودل لیکنو یې تقریبا چې په دې درې ژبو لیکنه کړې دا ټول هغه مسایل چې دې باندې دې په تاریخ لیکنه باندې دې په مسلک باندې ځانګړی اخیز کړی دا
څنګهروت په تیرو تقریبا ډیر څلويشتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی. او یا مثلا د سی وایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی. چورته ګورو وار له وارې لیکنو په یوه سده طرف واقع شوی دی بي پريتوب پري شي دی. لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بي پريتوب ډیر واضح دی. همدا سي تاسو سره هم نظر یاست
یا تر یو بریده ما زکه په زینو مسایلو کې دوه مرن بي پرې نه ده پاتې سوی یو څه تاثیر په
مثلا تاسو مثال را کولای شئ
او مثال مې اوس درته ویلی فرضاً یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو ډېرې ستونزې ولیدلې بیرون چې راوته یې د کتابخانه نوم به نه اخلم یو چا لخوا وپرول سو چې هغه پیسې د زندان ته راوړلې او په هغه باندې د گزاره کېدله. دغه کړهونو یو څه پی اغیزه وکړه نو دلته شاید یو څه مسائل ته لږ حقیقت نه بلل نه دي خو لږ به پکې هغه وي لږ غلو به پکې وي خو دغه مرام نه چې هغه تاریخ لیکنه باندې سورې غرزولې ولی بیا هم زه پکې کوم دی یو انسان او دی انسان ته توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک زورول کیږي لږ به ډیر ډیټیل ته ورځي هغه ډیټیل بم لږ چې هغه د تشکم ځان راځي نو دغه تاثیر به کی زنه وایم چې بیخي به دا تاثیر به دیږي خو به تاثیر بم نه وي ولی که چې په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو به یاد دربار اغیزه پیوا یا به د اوږدې مسله وه او یا به غیر مسلکي سړی وو اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې په معاصر میتود به بلند وو د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و. فرضاً د هغه وخت که اجازه راکړي نوم به یې واخلم فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر فرضاً تاسو ګوري د تاریخ لیکلي واقعیتونه ویلي دي، ولې دومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به کړي، ولې هغه ته دونه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي؟ ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي؟ ځکه چې د لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلي انسان په توګه باندې د دغه کړي دي.
سنگروال صاحب، تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې وو، که د دوی د خوی خاصیت په باره کې راته ووایاست چې ورځ به څرنګه تیرول او څه کیسې کولې؟
دې ټولنیز شخصیت وو، یعنی تاسو یقینو کوئ چې هغه وخت چې دلته وو دایما ماشومان مې هغه وخت واړه وو، خدای چې وګڼه دی په 2015 دلته راغی، د ما د هغه مشر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن وو، دغه نور واړه واړه ماشومان هغه راته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی وو، ډېر عادي سړی وو، ډېر فرمایشي سړی نو ته ما وینې چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم. ولې تا کور تنګ ده؟ ما نه، ما کور کې ځای ستا د خدای ماشومان دي واړه دي، موږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایل زیات دی، مانا مې خدای مایلې اته بچیان دي علاوه د ښځې نه چې زه یم، اته بچیان دي ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده چې کور داسې وي. نه زه ډېر پکې خوشحاله یم، فرضاً دلته وو بیا ما یو غونډه ورته ونیوله، هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو 80 نفر راټول کړل ته چې د خبرې وکولې. په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د اسستانت وم، دلته هم اسستانت وم، نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې هغه دوستانو ډېرې مینه وښودله، بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه شو. دغه زړو خاطرې چې فضل ده درلودې چې یو څه تبدیلي پکې راغلې وه، هلته به دی راغی دواړه به روان وو، یو تعمیر ته به ودرېد، ما ته ویلې چې ولا د ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و، اول دغسې و. بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا صنفیان و یا همکاران و دغه یې پیدا کړل، په هغې کې فرضاً یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وې، خو هغه ښځې و دا د ده چې هم صنفیان و یا مالته ورسره و، لږ سپینګریسي و خو دی په هغې کې لا لږ ښه و، فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې. یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و، لکه څومره چې نوم و هغسې نه و. یعنی نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی، ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان، یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه دی یو چا هغه دریز معلومولای شو ځان ته. نورې ډېرې ښېګڼې وې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په آسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنگروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومړ. د د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له هغو فعالانو څخه و چې ډیر کله به یې په خپله حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بانډارونه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې خدای بخښلی مومند په وروستیو کې په یوه یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي د شمال په کچه یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې د شیر لیک د خپل نثر لیک د په دې رستیو کې د ایران ته لکه کوم سفر کړو دغه په سفرنامه به لیکله اگر لیکل به د خپل فیسبوک باندې نشر او خود دې ترڅنګ د یو له هغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبه د شعر او ادب
د مشایرو جوړولو نه د ډیره پایني وخت کې د مشایری یو ځای کله چې بد بغلانی ځوانانو سره کې ناستل او یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن صاحب ډیره به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چلته د ځوانان ټول شی او شاعران او یو مشایره دی وشي په دغه اوس وخت کې تقریبا په دې 2-3 کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشایره جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړیو سره کې ناستل به یعنی زما غد دقیق او بغو د مخه چې الله دی وبخي خدای دی جنتونه ورکي د وفات کې دون یو لس 15 ورځې مخ کې احوالم سره اخستنو دا د جدي پلانو چې پام دغه شپو ورځو کې دا د جمی په دی یخ واغو کې بده یو خپل دیره کې او مشایره جوړي نو دغه ټوله غ شیانو چې وسیم مومن دی او خيار او بارزښت او د ارزښتونو د پیژندون کې انسان په توګه متمعرفي کوي دا غته ش دی او شاعر په توګه دی او لیکوال په توګه حسته خداغه تشه د یو مشر په توګه دی او سیمه کې دی او یاد کس په توګه باید وشي او دا غار وادي خادبي مونږ ورته دعا کوو دا ټول کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن سي پیژن یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د ته دعا کوي
له شغلي احساس څخه مننه د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماشام کې د محمد وسیم مومند یو غزل
ماخام دیوی د محفل ماخام دیوی د محفل رباب نغمه د محفل سولې په منګ باندې سویرې کړه سولې په منګ باندې سویرې کړه هر خوا طرف لمحه د محفل خل دو قاف د خاپیرو کړي کیسه زمونږ د چون غر کیسه د محفل زد گذار په مازیګر یم مین قوم افسوس چې بی د هغه د محفل د سالو پیس کای هوا پور تکړه د سالو پیس کای هوا پور تکړه ناز پناز نخری د محفل د جبین خالی د هندوی پشان د جبین خالی د هندوی پشان سری لبان اسری اسری د محفل ماخام د اورا ټول د یاران ماخام د اورا ټول د یاران وسیم غزل او ترانه د محفل
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومن پڅیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبي باندارونه تاو دا ورانه شوی دی دوی د ادب دیوا په جګړو لوږی فقر او بی وسی کې هم بل ساتلی دا دیوا دی نمري
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری
پر رادیوی مجله کې واوري
په 2024 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څنګه څه خورېدلې وي په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده 24 عنوان کتابونه چاپ کړی دي په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم دومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومن لوستی دی دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوی اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی د کډوالی کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فکتورونه لري چې د کډوالی ګواښونه حقیقتونه تمې او ننګونې راپټاکوي مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو اړینه ګڼم چې ډاکټر صاحب وحید وطنیار درو پیژنم. ډاکټر صاحب وحید وطنیار یو سیاست پوه څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په المان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي، چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټرا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کډوالۍ اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي، او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیز ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیز ته رسیدل او ټولنیزې ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپېژني. څلورمه برخه کې چې وروستۍ برخه ده، د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوی دي. هیر هدینې بیات اثر کې داسې مستند شوی د مهاجرت کیسې راخستل شوی چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي، او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پختي باندې لیکل شوی چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي، چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي، او د دوی لیکسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپېژني، زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار وپېژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپېژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبه پریږدي ډیر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومن څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا مې بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا ٹھکو دے اظہار
هر جای بنستا چه پیخ دل ما در توان و گلوام بخا غگیده نشم تدبیر چاری سپیا وار تقدیر د قسمت ستورو مختوا نمسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے دردنا نن بیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتا